السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څانګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې د اوومه اتمه او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې پرون په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې سختو طوفانونو، بادونو او سیلونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. په کابل کې د طالبانو چارواکي وایي چې په پلازمینه او ولایتونو کې د دغه ورځې امنیت ته تدابیر نیولي، خو شیعه مذهبي بیا وایي چې پر مذهبي مراسمو یې محدودیتونه لګول شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کېدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما پرون دوشنبه په اکسپانا یا پخواني ټویټر په دې اړه یو پیغام کې دا خبره کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ دي. د جون په 13مه په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوري کډوالو سره یې د ترکیې ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور شوی او هیلې ښودلې چې په ترکیه کې د ټولو د دوی په ټکو وحشیانه غیر انساني له سپکاوي ډک چلند او سزاو په اړه څېړنې وشي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیې ته په اوښتو افغان او سوري کډوالو زور زیاتای شوی دی، شکنجه سوي، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه له تیرو درې کلونو راهیسې ګڼ شمېر افغانان چې په ایران کې اوسېدل ترکیې ته اوښتي، خو په لاره کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیولو وروسته وهل شوي دي او بیرته افغانستان ته شړل شوي. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاصو مذهبي مراسمو سره لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې خاص امنیت نیولی دی. له دې سره سره د کابل او ځینو ولایتونو یو شمېر خلک شکایت کوي چې طالبانو د محرم په میاشت کې په مراسمو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا په بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته خبرداری ورکړی و. او ډونالد ترامپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشري ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په ملواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ترامپ د دې ګوند غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر په توګه کاندید کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. راځو د دې سات د خبري ټولګې د سر راپور ته. په ننګرهار کې د باد او باران او طوفان له کبله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالب چارواکو منلی چې پرون تر ماښامه له جلال آباد ښار او څو ولسوالیو لږ تر لږه د 1500 کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي. همدارنګه په دغو پیښو کې د 200 کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی. تفصیل صفی الله ستانکزی.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او اورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت طوفان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او اورښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتونو بي بي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډیره لوړوي، ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه طوفان او ګلیو څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. اکثر خلک د سخت طوفان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې، د ننګرهار د سره رود په یو کلي کې یوازې د یوې کورنۍ یو لسغړي تر خاورو لاندې شوي.
د سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو، نو د خاورې لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره یې خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي،
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یو شمېر لسوالیو کې د ورستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زمونږ یو شمېر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه وختي. ټول سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوي تر څو پورې هغه مستحق کې او دغه د کورنۍ چې هغوی ته زیانونه رسېدلي دي هغوی سروې کې او دوی سره مرستې وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی و چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو د راوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو و چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوې. د ننګرهار تر څنګ کونړ او خو پنجشیر کې هم د دوشنبه په ورځ له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بنده وه. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بې ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوږې او بېوزلۍ سره مخ وو لا اغېزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالی هېواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه 612 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د پېښور سترې محکمې امر کړی چې هغه پاکستانی یا افغان ښځې چې له پاکستانی او افغان وګړو سره یې ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د هغه 15 جوړو په ګټه پریکړه کړې چې په دې ډله کې راځي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره یې خپلوي کړي دا اقدام ستایي، خو د دغې پریکړې د عملي کېدو په اړه ډاډمن نه دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي، که څه هم د پېښور د محکمې له وروستۍ پریکړې خوښ دي، خو یې په کراتو داسې شوي چې په دې برخه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی شوی. د رحمت الله په نوم یو افغان چې میرمنې پاکستانۍ ده وایي خپل ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی، خو د پېښور د محکمې له پریکړې سره سره لا هم د دغه پریکړې د عملي کېدو په اړه مطمئن نه دی.
زما خپله کور له پاکستانۍ ده، اوس چې موږ سبا خدای نه حکومت موږ په زوره په صف یو په زوره باسي د ملک، نو دا زموږ لپاره خو ډېر تکلیف. نو زموږ د حکومت صدا خواست دی چې د پدای کې لږ نورې هم اسانیانې پیدا کړي، نو دا هم ډېر ښه فیصله ده چې دا کومه وس کړې ده. نو الله دې وکړي داسې هم ډېر خلکو ته فائدې رسیږي. نو الله دې وکړي چې پاینده کې دی نورې هم دا رقم شي فیصلې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر پاکستانی رسنیو د پېښور د سترې محکمې د پریکړې له مخې خبر ورکړی چې هغه جوړی چې یو اړخی افغان وي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د پریکړې له مخې د داسې کورنیو اولادونه چې عمرونه یې 20 کاله پورې وي هم کولای شي خپل دواړه تابعیتونه وساتي، خو دغه عمر ته له رسیدو وروسته به دواړه تابعیتونو کې یو انتخاب وي. د پېښور علي محکمه دا پریکړه د هغې وروسته کوي چې په دې تړاو 15 داسې عریضې ورته وړاندې شوې وي چې میرمن او میړه پکې یوې پاکستانی وګړی وو او پکې له پاکستان حکومت دوی او اولادونو ته د تابعیت ورکولو غوښتنه مطرح شوې وه. په ورته وخت کې په پېښور کې یوې وکیلې میرمن محوش محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پېښور محکمې دغه پریکړه به تر یو بریده د افغان کډوالو ستونزې حل کړي، خو لا هم ډېری داسې موارد شته چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمون چې سمره هم پاکستانیانو چې هغه افغان سره بدونه کړیو هغه ته ډېر مشکلات وو، ځکه چې افغان چې بدل تا نه اوستلی شو هغه به افغانستان ته اولېګلې شنو د ډېرو خلکو ودونه چې کم دي هغه مات شو، دا هغه د چا طلاقونه وشو ځکه چې هغه یو بل سره نه ملاوي دي شو، ماشومان ته هم ډېر تکلیف وو چې مور به یو ملک وو پلار به بل ملک وو.
که څه هم په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیر دقیق نه دی معلوم چې پاکستانی وګړو سره خپلوي کړي، خو په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ځینې استازي ادا کوي چې یوازې په دغه ایالت کې شمیر یو سلواتیا او کورنیو ته رسیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري. که څه هم د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې په دې برخه کې له نرمښته کار واخلي، خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو د ویستلو د لړۍ د درولو په اړه له هیڅ لوري سره هوکړه نه ده شوې او دغه لړۍ به روانه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند څلور ورځنۍ کنګره پرون پیل شوه چې اعتراض کې ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه راتلونکو ټاکنو ته د دغه ګوند لخوا کاندید شو. په میلواکي کې پیل شوې دغه کنګره کې ښاغلي ټرمپ 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر څوکۍ ته کاندید کړ. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د کنګرې په وروستۍ ورځ خپلویانو ته وینا وکړي. عبدالنصیر یاسینی د امریکا د مسلمانانو په استازیتوب دغه کنګرې ته ورغلی. له هغه مې په مخکنۍ خبرونه کې وپوښتل چې د کنګرې بحثونه په کومه مسلو ورټول دي.
سلامونه. دغه کنګره خو هر څلور کاله بعد کېږي کله چې انتخابات ته دوی تیاری نیسي. نن دوی ټرمپ رسمن د پریزیډنسۍ لپاره نومان کړلو او دغه ماوین جاری وینس هم معلوم شوه چې خلکو ویل چې مارک روبیو به شي، خو دوی دا فیصله د وینس په دغه کې وکړله. څلور ورځې دوام لري. د پنجشنبې په ورځې ټرمپ راځي او ټرمپ کانګرس ته خطاب کوي او د هغې نه وروسته به رسمن کمپین شروع کیږي. تر اوسه پورې خو کمپین رسمن نه شروع د پریزیډنسۍ لپاره د ریاست جمهوری د امریکې لپاره، او د بایدن په مقابله کې به ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ نوماند وي.
بله یاسینی صاحب، څه ویل کیږي په دغه کنګره کې؟ دغه څلور ورځنۍ کنګره کې د بحثونو تمرکز به په کومو مسلو وي؟ د امریکا په داخلي مسلو او کنه فکر کوي بهرنۍ مسلې، مثلا د فلسطین او اسرائیلو جګړه، د اوکراین جګړه، توداد د روسیې او د اوکراین جګړه، دغه راز د افغانستان مسله هم چې امریکا پکې 40 کلن حضور درلود، 40 کلن جګړه یې پکې پای ته رسولې، آیا دغه مسلو باندې هم تماس نیول کیږي او کنه د امریکا دننه سیاستونه به وي؟
د امریکا په دننه سیاستونو باندې پاس کیږي. نن تقریبا ډیرو سناتورانو، کانګرس مینانو خبرې وکړلې. هغه ټول د امریکای په داخلي سیاست باندې، او دا کانګره همیشه د داخلي په امریکای سیاست باندې خبرې کوي، په فلسونزو باندې خبرې کوي، په انفلیشن، په قیمتونو باندې، په امریکا کې چې کوم قیمتي راغلي د پاغوي باندې خبرې، د بایدن په حکومت باندې خبرې وشولې چې ولې د بایدن حکومت کامیاب نه دی، ناکام دی، د ټرمپ لپاره کمپین دی. نو ټول داخلي چارو باندې، خارجي چارو باندې هیڅ هم خبرې نه کړلی، او عموما په کانګره کې په خارجي چارو باندې خبرې نه کیږي. هغه باید شاید روسه په ډیبیټونو کې کله چې بحثونه د ټرمپ او د بایدن په منځ کې کیږي، نو هغه کې یو مباحثه چې هغه سر ته تکل شوی چې په خارجي سیاست باندې خبرې وشي. نه په فلسطین باندې نن چا خبرې کړې دي، او نه په افغانستان باندې، او نه په یوکرين باندې هیڅ هیڅ خبرې نه کړلی. امید نشته چې بیا قوم کې ټرمپ په خپل خبرو کې وکی هغه به وکی کني نور چانه دي کړی.
بله. او روسي پښتانه کوم یاسینی صاحب، دغه روسي پیښه چې وس ولا ډونالد ټرمپ باندې په پنسلوانیا کې د مارګ ناکامه هڅه وش ولا دای تر وژغورل شو، یوازې سرسری ټپی شو، دغه پیښه پر دغه کنګری باندې څه اغیز کړی یا سیوري غوړولې دی په؟
او خلک ډیر زیات خوشاله دي چې د ژوندې پاتې شول، او دا یو معجزه ګڼي. او هر مقرر چې دلته و چې راتلو سناتورانو او کانګرسمنانو دا یو خبره کوله چې وګوره خدای موږ سره دی، او که څوک معجزو باندې یقین نه لري نو دوی باید خپل وګوري چې افتی پوره چې کوم پیښه شوه چې دا د خدای تعالی د طرف ترامپ محفوظ شروع خوشاله دي او ډیر جذبه کې هم دي چې انتخابات مونږ ګټو او دوی د را روانو ورځو لپاره هم تیاری نیسي چې دغه انتخابات زمونږ دي آینده سلور کال زمونږ دي آینده سلور کال د ریپبلیکن پارټۍ دي نو ډیره زیاته جذبه ده په ټولو ریپبلیکنو کې
د امریکا د جمهور غوښتونکو په څلور ورځنۍ کانګره کې د امریکا د مسلمانانو استاذ عبدالنصیر یاسینی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د دې سات خبرې ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی همتان د څنګه او ورپسې درسي سات له یاده مباسي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ریزونی تل کیپ توګه د ژوند ټول مهمه برخه د ما درسو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد دغه نه د ژوند په نور برخه فکر کوم درس او تحصیل می زده کړم د سینې می پاتې شي د ژوند نور برخه تر توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د ژوند هدف می شو هغه مې ذکرل
جنوی چې دوی تاس دا کړی تر هر څو وړاندې لومړی توپ لري دا چې د طالبان حکومت ورنه محروم کړی دي په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی خو بیا هم دوی څه باید وکړي
خپل زړه د نبایلی او خپل روحیه د کمزوري کوي تر ټولو مهم هم دا چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسی ځکه دا حالت تیرېدونکي دي موږ په تیرو کې هم تجربه درلوده
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدرمن اوریدونکو زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی د طالبان حکومت افغان جونیورنه به برخي کړی دی دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کومڅه چې په خوانځیو او پانتونونو کې زده کړی وو بیرته هیریږي ل بلې خوا کوم وخت چې بې ځای ل زده کړې څخه لري ورنه تیریږي دا نشي جبران کېدلی د کابل د طبي پانتون د ورستي سمستر معاصل عقل وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي
منتخب معلوم دار ته ډیره سخت ده یعنی د سوچ د ژوند هدف موږ نه واخستل شو په تمه چې نن به شروع کیږي سبا ته به شروع سبا ته دا د کلونه تیر شو خو تر سوپر مکتبونه خوانځي او د موږ پانتونونه خلاص نه شو یعنی دومره سخت ده چې حتی سبا ته نن چې کیږي سبا ته امید نه لرو څنګه به دا ورځ تیریږي ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه د یو ځوان تلکې په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد دغه نه به د ژوند په نورو برخه فکر کوم اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل می زده کړم د سینه می پاتې شي باورم کیږي نور د ژوند نور برخه تر توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د ژوند کوم هدف می شو هغه له منځه تللی ځکه چې انسان د یو مخلوق له شکل تر څو یو خپل هدف پوره نه کی بل تزر نه کیږي نو درس د ژوند په ټولو برخو باندې څه تاثیر کوي دا د ورځې کې شپې د موږ هغه کوم تشویق چې کوم داخلي تشویق چې د موږ چې موږ ذهن ته براتو نظر دا هغه به موږ خپل ورځ ډیر ښه تبي ولا خپل عندیت یعنی یو امید مون به درس ویلې لکه هغه ټول موږ نه خسته شوې دي موږ ذهن په یو سلو شلو نور شان درګر شوې ده موږ تر اتانه په دې چې موږ به فارغ شو حتی دا امید نشته چې لاس کاله بعد به هم موږ فارغ شو موږ به پانتون ته څو پرې دي کنه دا امید موږ ته نه ده پاتې شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک دمو پختنه ونه کی چې دا جون ول څوک درس نه پریدي یا ول د جون ته موږ زمينه مساعد نه کو ځکه چې که زمينه مساعد کړي د دوه کلو کې اتمن مساعد کیدا نو دا غسل چې موږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
اغلی عقل زیاته وی چې نه یوازې دیته بلکې ټول افغان جنو ته لزده کړې څخه لري پاتې کیدل رواني ستونزې پیدا کړې دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده. د ژوند هدف ده کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کیږي د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تیریږي که نه، معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیش درګیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه وو چې درس وایي، مکتب ته به تلل، ښوونځي ته به تلل، یا پوهنتون ته تلل، خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو په کارخانګیانو. هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کیږي؟ ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ تر بلې یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کیږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې، زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل، یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللي دي، هغې هغه د فارغېږي، یا درس وایي، یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د هغه خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کیږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کیږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کیږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کیږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا په دې معنا چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب دی، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کیدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسون ته لم دې وایي چې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي، یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او ودو نه دغه ډېر سوي دي، او دای زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګر د ګورو
په دغه سي وضعیت کې. مکتب شروع نه سه، پانتون شروع نه سه، او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام لخوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغو ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي واوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي، کوم امکانات چې په لاس کې دي له هغه نه باید ګټه واخلي. مونږ پوهېږو چې تجارت نه شو کولی د کور له منځه، مونږ نورو هغه ته لاسرسی نه لرو چې بیرون ووځو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکاناتو نه دوی ګټه واخلي، ځکه
چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی، او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې د دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو، نو دوی د اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی، اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکټرانې دي شي یا ډاکټرانې دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي، څومره معلمین محمد اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي، ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ور ورکه ده.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع دمنګ او تاسو لکه چې څو وخت مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا دمنګ داخلي ستونزه ده، راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کې نوې مشوره دی ورنه واخلي، د نجونو په مخ دی د تحصیل دروازې د خلاصې کړي، خلک به حکومت باندې راټول سي، دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي، دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده، امکانات زور له ملت وځي، زور له خلکو وځي، زور له ښځو لنجونو وځي، اسلامي قوانینو مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کړي، جنو پر مخ دي اصل دروازې خلاص کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
شیرزاد چې افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي، وایي چې هر ورځ له خپل ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزو یې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړې دي، او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې درته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي، په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروفه وي، که کور ته به هم راغلې، د کور کار به ول، هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه، درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخته ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفه وي، درس وایي، نو کله چې یو دفعه هغه دندې شي، بیکاره شي، بېوظیفې شي، او یا بې تعلیمه شي، هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي. دغه اوس ډېری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وای ورزو وه چې هغه دولسم خلاص کړي او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي، د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي، هغوی دا هیلې ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه ووایم، ته ووایې یا یو بل ووایي چې هغوی په رواني ناروغۍ اخته دي. یو څوک افغانستان کې همدا اوس هر کور ته لاړ شي، هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان، زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم بختي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره، له دوستانو سره یو چېرته لاړ شي، بنډار وکړه، کینه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې، او هیڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لار لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وا چې سهار به روان شي ښوونځي ته، به لاړې هلته به ملګري ولیدلې، استادان به ولیدې، درس به وویلو، او آیندې ته یو امید وو. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي، او په رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت کوم داسې دوام وکړه، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړ، له هیواد بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولای سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ باسواده باسواده خلکو لوریا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډیر لوی ښارونه ولې لور پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بیسواده دي هغوی عامه پوهاوی نه لري همدا اوس که تاسو هر ویل لري پرتی ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلی یو رپورټ پی جوړ کړئ نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې اتمان په ډیر واړه عمر کې واده شوي دي یا مثلا ډیر لوی کور مسولیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول ښوونځي بند شول نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلی تعلیم یې ویلی اوس نو دوی څه وکړي په کور کې بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي ولله دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي دا پردی کور خو ډېر لوی مسولیت دی دې هیلې درلودې ارزوګانې درلودلې یو عادي وړه موضوع نه ده دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي او نجونې یوازې په کابل کې نه په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي په کابل کې صحیح ده مونږ لیدلی دي چې هلته مو ژوند کړی ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده دومره یې بد تاثیر په کړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی دوی له دغې نه هم کړیږي کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري بیکاري ډېره وي غریبي ډېره وي دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي په مور باندې ظلم وشي په خور باندې وشي او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته دا عادي خلک نشي کولی صحیح ده عادي خلک به یوه خبره وکړي مظاهره به وکړي ولې که دې شیانو کار ورکولی خو تر اوسه به یې کړی وی ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک را ووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو اوس خو رسنیو کې هلته یعنې ډېر کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري نورې بندې شوي دي خپل همغه د رسنیو کارمندانې جوګې شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلی د هغوی اوس بیچارهګانې همغه هلته کار کوي یعنې تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپله حکومت باید اقدام وکړي که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وایي چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک مېرمنې ځوانان دوی به څه وکړي هېڅ نشي کولی د دوی لاس بندې
که تاسو خپله ځوانانو ته کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي په خپله ځوانان
فرشته چانی اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ د نجونو مثال زه نه ورکوم ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنې ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووځي بیرون ووځي حتی بېسواده خو پرېږدغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند خو یعنې له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی ولې داسې خو نه ده خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي هلته کاروبار وي هلته تعلیم وي هېڅوک نه غواړي چې راشي خو صحیح ده ځینې ځوانان شوقي دي هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووځي ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري هغوی دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي خپله ځوانان امید شوی دی او کله چې ځوان نه امید شي هغه ته کورنۍ ورتر غاړه د اولاد ورتر غاړه دی هغه باید نفقه ورته پیدا کی چې په افغانستان کې کار نه وي دا ځوان څه وکي یا به محتاط کیږي یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي او یا به هم وطن پرېږدي اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي یا د کار زمینه ورته برابره نه شي زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې همدا اوس مونږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي یعنې حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله ماسټري درلودله حتی ته لیسانس پورې چې درلودلې هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته خو زه ملامت نه بولم ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وای دوی آینده لیدلی چې روښانه د اولاد لپاره د کورنۍ لپاره نه دوی هیڅ وخت نه راوتل ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړ باید ونه بایلل شي دا سخت شرایط دي تیرېدونکي دي همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي، خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو انده کومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لوی خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبان حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهیږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کوي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې داسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدي چلند دی، ځکه چې له کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې د چا خبره نو هغه یوه خبره ده چې میرمنې او میرمنې همدغه هر خبره کې دوی میرمنه چې نوي نو هغه کانفرنس بخې خوند نه ورکوي، خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې هغه خلکو دا فکر کوو کله چې دا طالبان راغله دوه کاله مخکې دا فکر کوو چې هغه شل کاله یو ویشت دوه ویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي دا اوس هغه نه دي ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلې دي ولې زه فکر کوم صحیح ده اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي، ولې اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو کنه هر څه کتلی شي، اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي، ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدي چلند کوي.
د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، میرمنو ته هم نشته، د دغسې ټولنو راټولېدل بیا ځوانان سره منسجم کېدل او خپل حق غوښتل دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې مونږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولنو کار نه دی کړی، بلکه کار کړی وای، خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای، زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپل شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل، یعنی په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي ډیره موثره ده، خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي نو زه فکر کوم چې په سنوي شرایطو کې ښه خبره ده.
په اخر کې به هغه ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پانتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، وشې به شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولري؟
هرې تیاری په سر رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله، نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي، په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسيږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی ده، موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله، دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پانتون ته لاړ شو مکتب ته لاړ شه تعلیم به کېږي، په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي، حتی اوس ډېری داسې پانتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی، دا چې ځان وبایلي زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده، ولې دا حالت به تېر شي، خو فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي،
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیاری پسې رانسته.
همداسې ده، همداسې ده، او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسی ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او د اووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوې حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځ ته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایی کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له ښوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي.
د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي واده وکړي له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران واوسي نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کیږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفس سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شته وایي د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخليږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼه شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې
یو ډول لسجی مایع یا سرشناک مایع شتون لري د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوي شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي، د لسجی مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجن کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومی یا ستونی، موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستوني یا د کومي څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي، دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژي. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بلاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصبتوریه یا شخیات رازو، دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږي ته داخليږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږي ته داخليږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخليږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ سپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواوو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وه، هغه یوارې په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونو او د برانشیولو تر مابین فرق شته. برانشونه دوه دانې وه، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوونه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوونه چی شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوونه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوونه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا ویشته ډول رګونه شتون لري. د دغه ویشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه ویشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه ویشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد دي، هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ، برانکس مادر تو ویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بلاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه، د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي، چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم سی دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 څخه تر 6 وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به قاعده رسی غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو اوس درته وایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل، اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی.
او بل کاربن ډای اکسایډ دی تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکسایډ د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکسایډ اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خون کی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکسایډ بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي، د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
راسلاره باس اورورا لا راسلاره باس دسرو زرو نوی دوسی اوسی پشکره باس دوسی اوسی پشکره با ناوی مژاڑا پزورا ناوی ما مژاڑا پزورا ناوی ما مژاڑا پزورا دم زول درت ناز چی در در نگڑ پی غور چی در در نگڑ پی غورا